द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2013 مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 5:30 او واشنگټن کې د 9 ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زاش پخو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، افغان طالبانو ویلي افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال قبضې مخالفت کوونکي جهادي تنظیم د مشرانو سره د صلح په اړه بحث ته تیار دي. د پاکستان د ګډ مفاداتو کونسل غونډه کومه چې نن کېدونکې وه د رواني میاشتې تر 28 نیټې ځنډول شوې ده. او د شام سرکاري میډیا وایي چې د دمشق سره نږدې د حکومت واک لاندې سیمه کې په یو بازار کې د یاغیانو لخوا راکټي بریدونه شوي چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو، خو لومړی راځو د خبرونو تفصیل ته. افغان طالبانو ویلي افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال قبضې مخالفت کوونکي جهادي تنظیم د مشرانو سره د صلح په اړه بحث ته تیار دي. افغان طالبانو د خبره په جاري شوې یو بیانیه کې کړې ده، خو دغه بیانیه کې یې د افغان صدر اشرف غني د صلح په وړاندیز نه دی ویلي. په بیانیه کې په افغانستان کال 2001 کې د امریکا په مشرۍ کې یرغل سره تباهي ورځ تر ورځه سیوا کېږي دی وایي، او زیاتوي چې د قطر دفتر یوازې هغه افغانان رابلي څوک چې په افغانستان د قبضې حمایت نه کوي، او هغه کسان هغه که جهادیان دي او کنه، خو خبرو ته به ورسره کینی چې څنګه به په افغانستان خارجي قبضه ختمه کړل شي او یو اسلامي نظام نافذ شي او د روغې جوړې عمل په ملک کې شروع شي. دا بیان د افغانستان د هرات ولایت پخوانی والی او جهادي مشر اسماعیل خان لخوا د خبرو د وړاندیز په ځواب کې ورکړل شوی دی. د پاکستان د ګډ مفاداتو کونسل غونډه کومه چې نن کېدونکې وه د رواني میاشتې تر 28 نیټې ځنډول شوې ده. دې غونډه کې په قومي کچ د اوبو د تقسیم پالیسۍ باندې بحث کول او ورته د آخري شکل ورکولو فیصله شوې وه. د ځنډ فیصله د وزیر اعظم د دفتر څخه د اوبو د صوبو د رابطو وزارت ته جاري شوې بیانیه کې شوې. په غونډه کې به د مرکزي کابینې لخوا تیره هفته منظور کړې شوې څلور نقاطي ایجنډا منظوري د څلور نقاطي ایجنډې منظوري ورکول کیږي. په یاد ایجنډا د پلاننګ کمیشن مشر سرتاج عزیز د سلور واړو صوبو سره سلا مشورې کړې دي. د دې غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم کوي او پکې د سلور واړو اعلی وزیران سلور واړو صوبو اعلی وزیران برخه اخلي. یاد دی وی چې د سند حکومت بیا بیا تورونه لګول چې د دوی د برخې اوبه پنجاب صوبه کاری، او د دغه وروستو په دې باندې د کال 2015 راهسي پنځم راسي بحثونه روان وو. دا هم ویل کیږي چې د غونډې په ځنډ کې دا هم وجه وا چې د صوبو لخوا په ځینې خبرو تحفظات دي. د شام سرکاري میډیا وایي چې د دمشق سره نږدې د حکومت واک لاندې سیمه کې په یو بازار کې د یاغیانو لخوا راکټي بریدونه شوي چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اینی شاهدان وایي چې راکټي بریدونه په بازار کې هغه وخت ولګېد کله چې ګڼ شمېر خلک دغلته موجود وو. تر اوسه کومې وسلواله ډلې د پیښې ذمهواري په خپله غاړه نه ده اخیستې. په اینی حال کې د وایټ هیلمټ په نوم یو د ژغورنې ادارې ویلي په غوطه سیمه کې یې د یوې غورځېدلې ودانۍ د ملبې نه تر 40 پورې مړي راویستلې دي. اداره وایي چې دغه د یو سکول ودانۍ وه چې د روس او شام جنگي جازونو په بمباری کې ویشتلې، چرته چې ځایي خلکو پناه اخیستې وه. د شام سرکاري پوځ د غوطه سیمې ختیځ برخه نږدې ټوله په خپله ولقه کې اخیستې ده. د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره ناسته کړې ده. دا په داسې حال چې د سعودي او ایران ترمنځ دې ورځو کې اړیکې د تاو تریخوالی ښکار دي. په اول افس کې د ولیعهد ترڅنګ ګډ خبری کانفرنس ته صدر ډونالډ ټرمپ وویل چې ایران د نړۍ دغه برخه او یا ګرد نړۍ کې خپل رویه په مناسبه توګه نه ده ساتلې. د زیاته کړه چې ډیر بد کارونه په ایران کې هم خپل روان دي. په منځني ختیځ کې د داعش کمزوري کولو اړخ ته په اشاره د امریکا صدر وویل امریکایي پوځ به اوس د ځینې برخو څخه برابهر کول کیږي او غواړي چې نور ملکونه دغلته امنیت سنبال کړي. د زیاته کړه چې دغه وخت به تر دغه وخت به دوی د دې جوګه شوی وي چې دغه امنیتی چارې سنبال کی. په جواب کې د سعودي عرب ولی عهد وویل چې په دغه غرض خو دوی نن امریکا ته راغلي دي. د زیاته کړه چې په یقین سره وایي چې تمامې موقع په کار راوستل شوي او امریکا، سعودي عرب او ګرد نړۍ ته تمامې خطرې یې لمینځه وړي دي. د امریکا صدر وویل چې امریکا د ترخګرو سره مرستې بیخي نشي برداشت کولی. د اشاره وکړه چې سعودي عرب په دې اړه مضبوطی سره کار تر سره کړی دی او باید د منځنی ختیځ نور ملکونه هم دغه سی وکړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د روس صدر ولادیمیر پوتین ته په بیا صدر منتخب کېدو مبارکي ورکړې ده او دواړه مشرانو زر تر زره په لیدو هم رضامندي ښودلې. صدر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل چې ډیر زر به د روس صدر سره ناسته وکړي چې د وسلو په زغل باندې بحث وشي. د زیاته کړه چې د وسلو زغل اوس د قابونه وتلو ته نږدې شوی دی، خو امریکا به هیڅ کله هم څوک دې ته پرېږنه دي چې خپل کوم سیزونه لری هغې ته نږدې هم ورشي. برطانیه کې د وژل شوي جاسوس په سر د روس سفارتکار د برطانیې څخه وستل شوی دی. دوی پرون په لندن کې د روس سفارتخانې نه سټینسټډ هوایی ډګر ته وړل شوی دی. برطانیې تیره هفته درویشت روس سفارتکارو ته د برطانیې څخه د وتلو امر کړی و. دا ګام پسته هغې پورته کړی شه کله چې د روس پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور روانه میاشت په زهر ووژل شول او تور یې په روس باندې پورې کړی شه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو سهرنۍ خبرونه ترې خپلې غوښته واشنگتن ډي سي نه غواګي. د نیم ساعته خبري خبرونه په سر کې زو. افغانستان په لوتا افغان طالبانو ویلي دي چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال قبضې مخالفت کوونکي جهادي تنظیم د مشرانو سره د صلح په اړه بحث ته تیار دي. افغان طالبانو دا خبره په جاري شوې یو بیانیه کې کړې ده، خو دغه بیانیه کې د افغان صدر اشرف غنی لخوا د صلح په وړاندیز څه نه دی ویلي. په دې حق لنور تفصیل زموږ همکار کلسوم کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لخوا د سولې په وړاندیز د غلي پاتې کېدو وروسته طالبانو د یو سیاسي مشر اسماعیل خان د سولې وړاندیز منلی دی او ویلی دی هغوی د سولې هر هغه وړاندیز ته هرکلی وایي چې مقصد یې افغانستان کې روانه شخړه هوارول وي. په عین حال کې امریکا په ډاګه کړې ده چې طالبان به تر هغه وخته د فوجي فشارونو لاندې وساتي تر څو سي هغوی سولې ته غاړه نه ویشتي. روانه میاشت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې پلان وړاندې کړی و، خو د طالبانو د سولې په دغه پلان غلی پاتې شوی و او ویلي و هغوی نیغ په نیغه امریکا سره خبرې کول غواړي، خو امریکا د طالبانو دغه وړاندیز رد کړی و. د افغانستان د هرات ولایت پخوانی والی اسماعیل خان د تیرې پنجشنبې په ورځ هرات کې یو غونډه ته د وینا په مهال په طالبانو د سولې غږ کړی و او ویلي و چې که طالبان حکومت سره خبرې نه کوي نو جهادي ډلو سره دی خبرې وکړي. د اسماعیل خان د دغه وړاندیز جواب کې طالبانو په خپل یو بیان کې ویلي هغوی د اسماعیل خان د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو بیان کې ویل سوي هر هغه څوک چې د بهرنیو ځواکونو ملاتړ نه کوي او غواړي په رښتیا کې د افغانستان ستونزې هوارې سي باید د طالبانو سیاسي دفتر سره تماس ونیسي. طالبانو ویلي د بهرنیو ځواکونو او هیوادونو د ناوړه هڅو له امله ورځ تر بله په افغانستان کې ستونزې زیاتېږي او دا حقیقت په خپل بهرنیانو هم منلی دی. خو په افغانستان کې د امریکا سفیر ښاغلی جان بیس بیا په خپل یو مرکه کې ویلي دی چې د طالبان د پرانستې دروازې له لارې نه رادننه کیږي نو د فوځي فشارونو سره به مخ وي. امریکایي سفیر ویلي دی افغانستان کې امن لپاره باید د جوړجاړۍ لار خپل کړی سي، خو د دې هیڅکله دا مطلب نه دی چې امریکا دې طالبانو ته میدان خوشي پرېږدي او داسې هم نسي کېدای چې افغان ځواکونه ته د ووایي چې تاسو نور فعالیت مه کوئ. د طالبانو لخوا د جهادي ډلو سره مذاکراتو ته غاړه ایښتو په اړوند افغان دولت له خپل نظر نه دی څرګنده کړی، خو د ولسمشر اشرف غنی وړاندې ویلي وو چې که طالبان د سولې ته حاضر سي نو په ټول ټاکنو کې د برخه اخیستو ترڅنګ به ورته یو شمیر امتیازات ورکړی سي. د طالبانو زوړاندې د پخوانیو وختونو یو بلې سیاسي او جهادي ډلې حزب اسلامي هم افغان دولت سره روغه جوړه کړې او د دغه ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم سوزله په طالبانو ټینګار کړی چې افغان دولت سره دې خبرې وکړي. خو څېړونکي وایي چې اوس په اصل امتحان د افغان دولت د ائتلافي جهادي مشرانو پیل کیږي چې هغوی څنګه طالبان افغان دولت سره سولې ته کښېنوي. او بلخوا د افغانستان د سولې شورا د دارالانشا مشور محمد اکرم خپلواک هیله ښکاره کړې ده چې نوی کال به افغانستان کې د سولې کال وي، خو ورسره یې سم طالبانو ته دا په ډاګه کړه چې که هغوی د سولې خبرو ته ځواب ورنه کړي نو په قطر کې به یې دفتر وتړی سي. دوی زیاته کړه که چېرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر سي نو هر ډول اسانی به ورکړی سي، خو که هغوی خبرو ته غاړه نه ږدي نو نه به دفتر وي او نه به نور امکانات ولري. هغه وویل د افغانستان د ټولو طبقو سره تړاو لرونکي خلک سوله غواړي او د سولې دپاره په نږدې وختونو کې ډېرې هڅې هم سوې دي. باید طالبان دا موقع غنیمت وګڼي. هغه اله ښکاره کړی چې نوی کال به افغانستان کې د سولې کال ثابتېږي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن بیا ویلي دي چې په نوی کال کې به د طالبانو په ضد عملیاتو کې شدت ولیدای سي. ښاغلی نیکلسن ویلي دي چې امریکا به په پاکستان هم فشارونه زیاتوي تر څو هغوی طالبانو خبرو ته کښېنوي، خو په نوی کال کې به خلک د طالبانو په ضد عملیاتو کې زیات شدت وویني.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.diva.news.com، ټویټر آی ډی ده @voa.diva.
ګران خدای مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خونه د واشنگتن ډی سي نه غوږی. د امریکا فوز ویلی دی چې د افغانستان څخه پاکستان ته کچرته وسلوال اوړي د جګړې پر مهال نو دوی به د پاکستان د پولي د ننه په دغه وسلوالو بسې خپل عسکر چې کوم دی هغه به نه ورلیږي. دا خبره په داسې حال کې مخته راغلی ده چې په نږدېو کې د پاکستان وزیر اعظم په واشنگتن کې د امریکا د نائب صدر مایک پینس سره خبرې اترې شوې دي او د دواړو ملکونو ترمنځ د ډېر مودې راهیسې د تاوتریخوالي اړیکې بیا یو نارمل حالت ته دراوستو پر سر باندې دغه مشرانو خبرې کړې وي. زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره ټلیفون د لارې موجود دی. هغوی ته هرکلی کوو پیر صاحب، ستړي مشئ. ډېره مننه پیر صاحب. پیر صاحب، د دې خبرې مطلب څه دی چې ګنې د امریکا عسکر به په وسلوال یا په ترخګرو پسې د افغانستان څخه د پاکستان پولي دننه مداخلت نه کوي او یا به دغې ته نه راځي؟ دا ګینې د سلاله چې کوم چک پوستا و په هغې باندې د امریکایي عسکرو لخوا کوم برید شوی و، په هغې کې په ممندو کې ځنې د پاکستان عسکر هم وژلی شوي و، د هغې وروستو ګینې دغه سلسله بنده شوې نه وه؟
بالکل، دا خو دې سلسله بنده و، دا سلسله سره ونه او دوی دا مکه چې کومه زړه امریکایي پالیسي ده، دا د پینټاګان چې کوم ویان دی هغه دا خبره کړې ده لفټنټ کرنل مایک انډریوز، او دا په ځواک په ځواک کومه خبري ایجنسی ده هغوی سره په خبرې دا شوې دي او دا هغوی رپورټ دی. نو دوی دا تر دا ویلي دي چې موږ پاکستان ته دننه نه ځو، او ولې چې دا موږ پالیسي نه ده، او هغه کوم وګور داسې څو پر څنګه تاسو ذکر وکړو سلاله کې داسې دوی هغه راغلی او بیا اوسامه بن لادن په سر راغلل دلته هغه مړ کو. خو دلته بنیادی خبره چې کومه ده هغه د بوس انډرګراوند چې ورته وایي انګریزي کې چې لکه په خپل فوجانو سره ورسه یو پر دوی په وزیرستان ته هم داسې راغلی او سپیشل اپریشن فورسز چې کومه دوی دي، خو هغه کله کله او دا خبره کړې ده چې دا یو لکه دا روایت ونه چې موږ بار وخت کوو، خو چې کله داسې مجبوري شو هغه ځان له خبره ده. خو پالیسي چې کوم امریکا دا هغه دا ده چې دوی په پاکستان کې دنه ځواکونه نه لیږي، ولې چې دوی دا وایي چې دا کوم جنگ دی دا په افغانستان پورې دوی دا محدود دی. نو دا یو چې کومه زړه دوی پالیسي ده هغه یو قسم بیا دوی نه تاسو سره دی او په پاکستان کې کوم ویان دی دا جواب ورکړی دی. دین له وسه موږ ګورو نو چې امریکای تکل ضرورت کیږي یا چې کوم دوی کوي هغه بغیر لکه دی فوجان لګلو هغه مونږ ګورو دی ډرون حمله مخکې هم په خوا هم کړی دی او سم کوي چې سرته هم دی ته اخکاری چې دوی ته ټارګټ ته اسپیشلی د حقانی شبکې ولکم کسان دی نو ډرون حمله دوی کوي خو ډرون حمله د هغه نه جدا دی ولې چې ډرون حمله خو اوس په دې ذمہ داری نه واخیسته اوس پته لګی چې دوی کوي خو هغه فوجان لیگل به داسې وي چې دا یو قسم ډایرکټ یا جنگ خبره وي چې دوی پاکستان په خاور را ننوځي او په پاکستان په خاور د طالبانو باندې عملیات وکړي نو دوی کو دوی دا وایي چې موږ د پاکستان د جغرافیایي حدود او د غرب چې کوم خودمختاري د هغه موږ احترام کوو او هغه به نه ماتو
پیر صاحب لکه تاسو وایئ چې د ډرون حمله چې کوم دی دا په خپل ځای باندې خو دوی په ګراوند باندې یا په ځمکه باندې د عسکرو د ورتګ خبره چې کوم دی نو د هغې خبره کوي چې دغه به نه دغه کیږي
بالکل عسکر به دوی به عسکر نه لیږي ډېره مجبوري نه شوه دا نه دی مطلب دا دی عسکر ما څنګه تاسو وایئ چې اوسام بن لادن په سیمه ولېګل دغه څه په 2008 کې په وانه سره دلته هم راغلی او سپیشل اپریشن فورس دی ویل کال کې یو خاص سره د خواغه عام کسان نو ولسم حکومت دا چې دا پریکټس نه دی او پاکستان باندې دی دا چې نه کوي او کوم دی خبرو دی دی دا هم ویل دي چې مونږ فرض کا پاکستان کې دنه چې سم کیږي ک طالبان وی ال تک فرض کا طالبان په پاکستان په خاورې وی هم مونږ په پروان باندې وی ک فرض کا افغانستان مونږ محفوظ کو افغانستان کې امن راولو دوی چې موږ کومه توجه ده او چې موږ کوم فوکس دی هغه افغانستان دی
بل پیر صاحب د پاکستان په نږدې کې د روس او د چین طرف ته چې کوم دی نو توجه زیاته شوې واکستا سي خیال وي په نږدې کې یو رپورت هم مخه راغلی چې 40% د پاکستان د وسلو چې کوم اخستل کوي نو هغه اوس دغه دی د روس نه او د چین نه چې کوم دی نو دغه وسلې اخلي لګیا دی د امریکا نه چې کوم دی بو وسلې اخستي په هغه کې تر ډیر حد پورې چې کوم دی نو کمې راغلې دي نو دا خدا سينه د چې امریکا او پاکستان اوس دی وخت کې بیا چې کوم دی نو دغه اړیکو خپل صحیح ټریک ته دروستو د پاره یو کوشش چې کوم کېد نو هغه کې یو قسم له پرمختګ شوي کېنی
دا خو دې او تاسو دې چې اړیکې ولادمره نه خراب دي اړیکې خو دې لا خبرې شروع کړې دي دلته هم وزیر اعظم راغلی او دین علاوه چې کوم پاکستان نېشنل سکیورټي چې کوم دې کام سلامتي مشر دې هغه هم افغانستان ته تللی او اوس افغانستان کې دې ما په خیال سره شبونی به هم راغواړي او یو ډایلاګ شروع کوي باوجود دې چې دوی کوم دی مسلې دې د افغانستان پاکستان ترمنځ هغه لاندې دی چې د روسي امریکای او پاکستان ترمنځ د کوم تعلقات دي هغه لاندې دی ټیک بظاهر دوی کوشش کوي خو بنیادی مسلې شته بنیادی مسلې په مسجد دي چې پاکستان نه دی وړي چې حقانی شبکه او افغان طالبان چې کوم پاکستان په خاورې دي دادي یا د ریکریشي دي په خلاف د عملیات وشي یا د امریکای ته حواله کریشي چې څنګه تاسو او وی سره غره په خلاف د پاکستان واقعي سنس کې ملګرتیا وکي دا مسله ستاسو او دا به وخت درځيږي ولې چې افغانستان کې مونږ نه چې تشدد هم زیات دي طالبان او اثر هم شته نو ما نه د خیال چې څومره پورې د دې مسله نه وی حل کې دي دوړو مې سپیشل افغانستان او پاکستان منځ کې نو ایمان په خیال چې حالات په وخت پورې خو ټیک شي خو وګدا هغه کې
ډیره مننه پیر صاحب ساسي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي پته یې ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام هیر یې نه کړی
ګران خبر مردون کو سیو رپورت استه د ابراهيم شينوري سره بلاندې کو چې د خیبر ایجنسی په کوکی خیل قبیلې چې کوم خلک دی غي په جمرو تحصیل کې پزرګونو خلکو دغل تکي بخنه غواړم خلکو احتجاج کړي دی او دی وای چې پزرګونو شمیره کې د دوی کورونو روان شوې دي خو تردا وخت پورې دغه خلک دغه ډی پیز یا د چې کوم د بیکور خلکو په فهرستونو کې یا دغه په کاته کې تر دې وخت پورې دوی نه دي شمارل شوي او د حکومت څخه مطالبه کړې ده چې دوی سره دی مالی کومک په دغه لړکی وشي. په دغه باندې د ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د جمرود په باب خیبر را جمع شو دغه د کوکې خېلو متاثره کورنیو په سلګونو کسانو خپلو لاسونو کې تور بیرغونه اوچت کړي وو او د قوالی سیمو د آفتونو د انتظام ادارې یعنی فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي او ځایي پولیټیکل انتظامیې په ضد شعارونه ورکول. د احتجاج کوونکو کوکې خېلو کډوالو په وینا حکومت نه خو تر اوسه د دوی پوره رجسټریشن کړی نه د هغوی د تباه شویو کورونو سروې کړی او نه ورته د نورو ترهګرۍ ځپلو قوالی سیمو کډوالو په څیر کوم حکومتي مراعات ورکړی شوي. دغه مظاهره چانو په اف ڈی ایم ای چارواکو د هغوی د پاره ځانګړي شویو فنګونو د بې ځایه مصرف تورونه هم ولګول او په دغه لړ کې د ذمہوار حکومتي ادارو نه د دغه فنډونو د اصل مصرف په حق له د پلټنو کولو غوښتنې هم وکړې. په دغه محل موجود د کوکې خېلو راجګل علاقې و مشر حاجی وزیرستان د خپلو غوښتنو او مشکلاتو په حق له وی وی ډیوته وویل. د حاجی وزیرستان په وینا د کوکې خېلو کټیا خېل، عبدال خېل، منیا خېل، سکندر خېل، تور خېل او کارون خېل ته په تر 2000 پورې کورنۍ کومې چې د تیرا مهربان کلی مخرنۍ خلنه د کورمې جنسي پړه چمپنی علاقې سره په پوله تر خرولې کندو آباد وي او په کال 2012 کې په دغه علاقو کومې چې د افغانستان ننګرهار ولایت سره هم ګډه پوله لري د تندرو و وسلواله ډلو د قبضې نه پس په کډو کولو مجبور شوي. د اف ډی ایم ای له اړخه د کوکې خېلو دغه متاثره کورنۍ د پاره کوم ارزي د استوګنې بندوبست نه کولو لوجه کیا وړخت دغه کډوال جمرود، پېښور او د پنجاب ځینو خارون ته په منتقل کېدو مجبور شول. نو بل اړخت د رجسټریشن مرکزونو د کمی او ناقصه تنظیم لوجه په زورګونه دغه کورنۍ د رجسټریشن نه هم به برخې پاتې شوې. د کومې لوجه چې دوی د حکومتي مراتو او مالی مرستو نه هم به برخې پاتې شولې. د کډوالۍ نه وړاندې دغه د کوکې خېلو زیاتره کورنۍ د افغانستان سره تجارت، ذمېداري او د ترانسپورت کاروبارونو سره تړلې وي. خو د تیرو شپو کالو د کډوالۍ او بې کورۍ له وجې دوی دغه واړه روزګارونه د لاسه ورکړي او زیاتره د کورنۍ اوس د مالي مشکلاتو سره مخ دي. په دغه شپه کالونو کې د مناسبه پاملرنې نه کولو له وجې د متاثره سیمو زیاتره کورونه د موسمي حالاتو له وجې هم د استوګنې قابل نه دي پاتې شوي او احتجاج کوونکو متاثره کورنیو کسانو د خپلې واپسې پلان اعلانولو ترڅنګ دوی له خپلو کورونو بیا د ودانۍ لپاره د مالي مرستو هم غوښتنې وکړې. د احتجاجي مظاهره په پای کې دغه مظاهره چانو د وی پیکړلیک د لیارې د پاکستان مرکزی حکومت د پوزر لخر د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا سیکریټ اعلی چارواکونه تر راتلونکي ګوروزه د خپل غوښتنو تر سره کېدو غوښتنې وکړې. ابراهیم شینواری وی وی ډیوا خیبر ایجنسی.
د پاکستان د ګډ مفاداتو کونسل غونډه کوم چې نن کېدونکې و د رواني میاشتې تر 28 منټې ځنډول شوې. په دغه نور تفصیل زموږ همکار نوشروان غلندر تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان مطبوعات وایي پاکستان کې د صوبو مرکزی حکومتونو ترمنځ د وسیلو د ویش او د نورو بین صوبایي مسلو د حل لپاره د جوړ کونسل دغه غونډه نن د مارچ په 28 منټه رابلل شوې وه. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون وایي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د دفتر نه جاری شوې خبر پاڼه کې ویلی شوی دی چې د یو شمیر موضوعاتو په سر د غونډه به اوس د مارچ په 28 نیټه تر سره کیږي. مطبوعات وایي چې په غونډه کې تر ټولو اهم موضوع د اوبو په اړه د کامی تګلارې یا نېشنل واټر پالیسي منظوري ورکول دي، خو د صوبو ترمنځ په دې مسله اختلافونه موجود دي. د اوبو د تقسیم په مسله دا وخت تر ټولو زیات اختلاف د مرکز او سند حکومتونو ترمنځ موجود دي. سند حکومت تورونه لګوي چې پنجاب د دوی د برخې اوبه غلا کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اوبو د تقسیم د پالیسۍ په اړه دریځ لري چې مرکزی حکومت ورته وایي باید خپل نظام مضبوط کړي په دریابونو کې بهیدونکو اوبو نه زیاتې ګټې ترلاسه کړي. خو د خیبر پختونخوا تیر او موجوده حکومتونه دریځ لري چې په دغو اوبو ډیمونه جوړول او بهیدونکو اوبو په کار د راوستلو لپاره باید مرکزی حکومت د کر کروندې او د بجلی پیدا کول ډیمونه جوړ کړي. خو مرکزی حکومت په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د حکومت د غوښتنو مطابق مرستې نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشاوره کې د کابینې خصوصي غونډې تیر هفته د اوبو د نوې پالیسۍ منظوري ورکړې ده. خو لازمه ده چې اوس دغه تګلاره د ګډو مفاداتو د کونسل د غونډې څخه هم په اتفاق سره پاس کړی شي. دغه پالیسی د منصوبه بندۍ د کمیشن د ډیپټی چیرمن سرتاج عزیز په مشوره کې حتمی کړی شوې ده چې پرې د صوبو او نور متعلقه اختیارمندو سره مشورې شوې دي. اوس مطبوعات وایي چې وزیر اعظم نن کیدونکې دغه غونډه په دې وجه ځنډولې ده چې یوازې د بلوچستان اعلی وزیر پکې د ګډون ژمنه کړې وه او د باقي صوبو اعلی وزیرانو د نامعلوم علتونو په بنا په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو خبر ورکړی و. د اوبو په پالیسۍ کې د نوې ذخیرو جوړولو په جنگي بنیادونو د اوبو د ژغورنې ترقې دستیابې د کرکلې لپاره د تازه اوبو وسیلو توانایي پیدا کولو او د ماحولیاتو د ضرورتونو لپاره د یو شمېر ګامونو وړاندیزونه شوي دي. د دې ترڅنګ د سیلابونو نه د بچ کېدو د باراني اوبو له وجې د مځکې د کټای او په کلیوالو او ښاریو سیمو کې د مځکې د لاندې د اوبو راکنټرول کولو لپاره د نوې ټکنالوژۍ کارول پاړه د استعمال ذکر موجود دی. د مارچ په 28 نیټه به د ګډو مفاداتو د کونسل په غونډه کې د کور شمیرنې او سر شمیرنې د ټول شمیر 5% نتیجو د بیا کتنې په مسله د حل وړاندیزونو ترڅنګ د اعلی تعلیم لپاره د جوړ کمیشن اختیارات ثبوت انتقالولو پاړه هم د پالیسۍ منظوري ورکړي کیږي. خو دا نه دی ویلي شوی چې آیا په غونډه کې به د ثبوت ترمنځ د ویش د تقسیم د نوې فارمولې موضوع د باس لاندې راځي او کنه، ځکه چې د ځنو اختلافونو له وجې د نوې NFC ایوارډ د منظورې دغه اهم فیصله هم دا وخت د تعطل ښکار ده.
د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان نن د امریکا صدر ډونالد ترامپ سره لیدو کاته کړي. په دغه حقله تفصیل تاسو ته زموږ همکار زید خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
نه پورز د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان د امریکا صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ سره لیدلی په داسې حال چې ریاض او تهران ترمنځ اړیکو کې تاوتریخوالی زیات شوی. وایټ هاوس کې صدر ترامپ د ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات په مهال ویلي ایران دغه سیمه کې موجود نورو هیوادونو بلکې د ګرد نړۍ احترام نه کوي. د ویلي ایران کې ډیر خراب حالات دي. منځ ختیځ کې د داعش ماتې نږدې ده او صدر ترامپ ویلي د امریکا عسکر به د ځینې سیمو نه بهر وځي او وایي نور هیوادونه اوس دغلته حالات سنبالولی شي. ولی عہد سلمان خپلو خبرو کې ویلي نن دلته ځکه موجود دی چې دا خبره باوري کړي چې امریکا سعودي عرب او ګرد نړۍ ته چې کوم خطرونه راپیختي د هغې د مخنیوي لپاره ټولې وسیلې په کار راولي. صدر ترامپ زیاته کړي د ترهګرو سره مرستو په اړه کوم قسمه زغم نه لري او وایي سعودي عرب دغه لړ کې سخت ګامونه اغستلي. صدر وایي نورو هیوادونو هم کار پیل کړی خو د کوم هیواد نوم یې نه دی اغستی. صدر ترامپ ویلي دی به ترهګرو ته مرستو ورکولو اجازه ورنه کړي او ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو وخت ختم شوی. سعودي عرب، مصر او د خلیج فارس ځینې هیوادونه قطر باندې تور لګوي چې ترهګرو ته مالی مرستې ورکوي. بلخوا ناکیدین وایي سعودي عرب د ډیر وخت راسې تندروا سلافي اسلام ته وده ورکوي چې اکثره د تندروا فکر سره تړلې کیږي. صدر ترامپ د سعودي عرب ستاینه وکړه چې د امریکا نه ګڼ شمېر سامان اغستې چې لامله به یې په بلیونو ډالرې امریکا ته راشي. وایټ هاوس کې دغه غونډې په مهال صدر ترامپ سعودي عرب سره شوي د ځینې عسکري سامانونو د سوداګانو تفصیلات هم وړاندې کړل او وایي د لامله امریکا کې 40,000 نه زیات روزګارونه جوړ شوي. 22 کلن سعودي ولی عہد واشنگټن کې د امریکا د صدر د کابینې ځینې غړو ترڅنګ د کانګرس د دواړو ګوندونو مشرانو سره هم لیدلي. د صدر ترامپ زوم او منځ ختیځ کې امن لپاره د وایټ هاوس استازی جیرډ کوشنر به نن شهزاده سلمان ته میلمستیا هم ورکوي. سی بی سی خبری ادارې سره یو مرکه کې شهزاده سلمان ویلي د ایران مشر د هیټلر برابر دی او وایي کچری ایران نوکلیایي وسله ترلاسه کړه نو سعودي عرب به هم داسې کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.